السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوګې کچه د اندېښنې وړ بولی
زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري
د بېوزلۍ او لوګې لاملونه څه کېدای شي
د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي
یو شمېر کابل ښاریان وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې هم جنایي پېښې ځوروي
ما ورور چې د کوره وتلو څنګه چې مخکې راوړل درېدلې و بس دا یې پکړي دي دا دوه ډګر
او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې د سازمان ته خپل دایمي استازي پکې معرفي کړی د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر استان شو خبرونه د ساعت په خبرونو پیلو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه بی پولی خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي بشپړ خبرونه د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده
and 50% of the population has a
پتیرو دونه کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمر سره مخامخ شوي دي او سه وخت چې د دغه ناورین مخاوني سو مشتوا 200 میلیونه ډالر او ته سخت اړتیا لرو چې د شمې په درشل کې خلکو ته خوړه ورسو
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې لمخې یوازې 15% کې افغانان د محل درې وخته سم ډوډۍ تر لاسه کولای شي د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونشي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشیشي په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوی لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه د بی سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې ویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي په دغه اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی دا سره پورنه خبره شوی چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهال مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو پر اتلونکې غونډه کې د افغانستان په استازي توپ د طالبانو استازي برخه واخلي البته تر اوسه اسلام آباد رسمن دا خبر نه دی تایید کړی چې لکټمندو څخه داسې غوښتنه کړي او کنه نیپال بنگلاديش بوتان هند مالدیف پاکستان سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ایز سازمان د بهرنۍ چارو وزیران په نیویارک کې د شنبه په ورځ غونډه وکړي د افغانستان تر 19 کلنو لګومرا کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومرا لوبغاړي د سلو ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتا کې په اړه ازادي رادیو ته وویل
یوا تر ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرونی لومړی ورځ او نن دویم ورځ ده ان شاء الله چې لوبغاړي د لوبې لپاره پوره چمتووالی لري ان شاء الله تمه ده چې د بنگلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري
د بنگلاديش د 122 ترنزونو په جواب کې افغان لوبغاړو پرون سلويخت منډي وکړي او دوه لوبغاړي له لاس ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پریږدې ایران اټومي وسله تر لاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په خپل وار لمخه ثبت شوی وینا کې وویل دا ډاډ باید تر لاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پریږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمیر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کوویډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمیر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 1500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شی آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود او کمزورتیا د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. تازه د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بلورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان صحي نظام هم د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دې اندېښنو تفصیل د احمد شبار په راپور کې اورو.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوشي او خواري یو نوې باب پرانستې دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په دوشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. د وی زموږ سروي څرګندوي چې د اوس لپاره پولیسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري. پولیسو کې وو تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خوړه پور کوي، لښ خوري یا هم ډیر بې کیفیت خوړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 500 کې افغانان د لښ تر لښه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله خواړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوژې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصي دودي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام لمنځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ که چیرته سمدستي اچي ونی شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. شغله ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړی وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې ده چې چیرته سم د سیم راستي ونی شي پرالتون کې به میاشتې کې په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشي شي. یو شمیر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتولو لوري په جوړې شوې غونډه کې افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي، خو تر اوسه لدی پیسو په افغانستان کې لچا سره مرستې نه دي شوي او دی وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو په څوالی په نړیواله کچه اندېښنې ډېرې کړې دي. تا تازه د خورو نړیوال سازمان د افغانستان سره په بیړني ډول د 200 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بیکاری زیاته شوې ده، ګڼې فابریکې تړل شوې دي. د دې فابریکو په منځ کې یوه هم د افغانستان د فولادو فابریکه وه چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردک څخه به واورو چې د ده په باور ولې دا وضعیت راغلی دی.
پخوانی حکومت سره د ټول دنیا په میلیاردونو ډالر باندې مرسته کېدلې، مشخص پروژې په مشخص پروژو باندې کار کېده، مستقل بودیجې وي او بالاخره دا ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدلې چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلوده. د نوی حکومت پر اتاک سره بین المللي جامعه یا دنیا د خپلو ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کومکونه ټول خطا شوي دي او دوام علت یې دا دی چې په خپل په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټول پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي او موږ د دوی د واجنه چې موږ نشو کړلای چې خپل پیسې دوران د سرمایه ته راوباسو، تجارت ته راوباسو یا کارخانه به وچلو یا واردات به وکړو. دوه مسله یې دا ده او دریمه مسله دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
شغل وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت بهر شي؟
موږ یو ښه طرف ته روان یو ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمي کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هیواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی بده افغانانو دپاره وي.
تاسو د یو پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
شهر سره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات دنیا سه یو نتیجه و توافق تا ورسی، ملل متحد سه، د همسایگانو سه، د اسلامی ټولنې ایوادونو سه، او تر څو پورې چې افغانستان حکومت زر تر زره په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کوم زیرمې هغه ذخایر ارزش به بیرون کړي، د غونمو یو څه ناڅه استفاده وکړای شو او بیرته بانکونه د موږ سره خپل کومکونه جاری کو، IMF د موږ سره کومک وکړو، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، ټول بیرته د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د خلکو سره او بغیر د غونمو خپل زیربنایی کارونه شروع کو. اقتصادي پروژه لکه ټاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دي، دا ټول رات نشي په دوه پورې شي د موږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د دوی لپاره موږ هم ډیر کار کړی سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې. امیدواره چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردک و چې له ازادي راډیو سره یې د بیکاری او دغه راز بېوزلۍ او فقر پر زیاتوالي او د دې زیاتوالي پر عواملو خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار کې له وړو او لویو جنایي جرمونو کړيږي. وسلوال غلاوې د دې جرمونو هغه لویه برخه ده چې خلک اندېښمن کړي. طالبان وایي د دوی لخوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل دولسمې حوزې اوسیدونکي ګل حسن وایي د سیشن بې په مخام موټر سایکل سپرو کسانو چې پر موټر سایکل یې د طالبانو بیرغ هم لګولی و، د ده ورور او د ورور زوی په ډزو ویشتي چې ورور یې ټپي او وراره یې وژل شوی دی. دی په دې پیښه طالبان ملامتوي.
مخام بس د ما ورور چې د کوره وتلو او دکان ته روان وو، دا د سکریمو نمایندګي لري. دا موټر سایکل دې نه مخکې درې څلور دورې ورته وی دي، موږ د کور مخې کتلې وه، واړه واړه بزګونه را دي مارات لګولي وو، سمدستي مخکې را ورته درېدلي وو، بس دا دې پکړې وي. هغه دې چې دا دوه ډګه داله گیدلی وو نو په دې ډګه داله ما مور وړه پیوري اره دا پکې شهید شو. یو مشکل دا دی چې هر سړی بس
د کابل خار بل اوسیدونکو منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات درم
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. خلکان لري شخص کته شول او دکان ته دن نه راغلل. اول می فکر وکړ چې بیریدونکي توفنچه را باندې را وستله موبایل رانه یو له طالبان واړم چې دا ډول خلکو مخونی
سي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونو او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکو محمد ایاز وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
له بده مرغه چې د هرې ورځې په تیرېدو سره جنایي پیښې غلاوې په کابل ښار کې د تیر په څیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوو ورځو کې زما خپله د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
پر جایی که کدام واقعی
هر چیزی که کوم پیغه کیږي د اسلامي امارت مجاهدین ورسره جدي چلن کوي مزاحمت لمن زول مقتدی داس پیخي لروچی مجرمین پکینی ولکیږي او د قانون منګولو تسپارل کی
کشف خو سامي نمایند.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستی حد ته رسیدلی وو. د طالبانو لرا تک سره هم حاله هله داوه چې کچبی راټیټی شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
سلګونه افغانان په نوی ډیلی کې بند پات دي او منتظر دي چې بیرته افغانستان ته راستانه شي. دا چې دا ګرشوي افغانان څنګه او په څه مقصد هندستان ته تللی وو او اوس له کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي په همدې اړه زموږ همکار مجیب حبیبزی په نوی ډیلی کې له بند پات شوی افغان نثار احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې له څو ورځو راهیسې دلته بند دی او دا یو نور ملګري یې کومې ستونزې ګالي.
موږ څه کم لس نیولی له 1200 نه زیات شوي دي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي بېچارهګانو په یخچالو کې ښې دي. وروره موږ ته به د اریانا شرکت سره موږ غږېدلي وو. رئیس سره یې هغه وویله چې موږ ته ډیلی هغه نه راکوي اجازه نه راکوي د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې موږ کومه ستونزه نه لرو چې موږ ته ډیلی دولت هغه راکوي اجازه راکوي موږ درځو خپل مسافرین انتقالوو. او اوس نو کله یو سفارت ته ځو کله بل سفارت ته ځو. افغانان ډېر په جنجال کې دي ډېر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لویه ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده پته لري چې دوی غواړي ستانه شي ته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپل نوې ډیلی کې.
دلته خلک له اوسېدلو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. داخله افغانان دي موږ او تاسو داسې مخ پیسې ورسره نه سبي چارګانو سره کرایه دي کوته کرایه داسې خلکو سره نه هغه ورځ موږ چندو کوله بعض خلکو ته چندم وکوله خلکو ته چندو وکوله بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نشته. دقل موږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د ما دغه 15 ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته ان کې بند پاتې یم. مریض را سره وو ترورځای مې وو هغه مې افریشان کړی او د ملا عملیات وو هغه خلاص په خیر. موږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې بلته د ملګرو ملتونو سازمان د مهاجرت برخه فعاله ده او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغه ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلی یاست. دوی جواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره موږ هلته ورغلی یو د افغانستان سفارت ته ورغلی یو سفیر صاحب سره هم کتلی دي. خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه درکړای چې مثبت جواب موږ ته نه درکړای. موږ ګرځېدلی د موږ مشران سپینګیری سیاسری بیچارهګان تللی دي د افغاني سیاسری.
د کوم مقصدونو لپاره دغه ډیر شمیر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلود دلته بند پاتې دي تللي ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان وتښتي او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستانه شي؟
دا کسان بعضې کسان دا راغلي دي دلته ډیر کسان تداوي ته راغلي تداوي ته مریضان او بیچارهګان راغلي دي. او هغه دی فاميلي راغلي دی بازي کسان ټول فاميلي په افغانستان کې پاتې دي دا کسان چې دي د سند راغلي چې بل ملک ته لاړ شي بل یو ته لاړ شي یو دوه نفر راغلي ل خپل فاميلي مشکلات سره مریض ده او هغه ورسره د غیر اوسې دي تداوی کړ د اوس غواړي بیرته چې واپس لاړ شي خپل خپل وطن ته کابل ته لاړ شي
په هند کې یو بند پاتې شوی افغان نثار احمد چې ویل شاوخوا 1200 افغانان له تیرې یوې میاشتې راهیسې کابل ته دراتک شي بشماري خو وایي چې تر اوسه هم لجمن سره هوایی الوتنې یا پروازونه نه دی پیل شوی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه د طالبانو په هغه لیک غور کوي چې دوی ورته په کې خپل ځانګړی دایمي استازي معرفي کړی دی. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړي دي. اسمت څاروان ته بغوښ
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې غنو لوی دي زو ورسپونه او رسنوي مطالب خبره کړې دي. ملټري ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کیږي چې امریکا هڅه وکړي چې د افغانستان په گاونډیو کې پوځي اډي ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي خو روسیې مخالفت وکړ. د ورسپانې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلې دي. ملټری ټرمپ زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ته لوڅاري او هغوی پرنشدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. میلی د روسیې لوی درستی سره د خپل خبرو د جزئیاتو په اړه خبريالانو ته ل څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف باتلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوځي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکول و. باتلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپل خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړي تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دو کلونو کې امریکا ته خطر پېښولای شي. د امریکا پوځي مشانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهر بریټ هم پرې کولای شي. خو دوی په عین حال کې دامنی چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي. نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغیزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټری ټایمز رسپانی پر اساس تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه لري شوی ځکه چې روسیا د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیز له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولس اصولو پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. دا اصول طالبانو د یکشنبه پر ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوی چې که دا اصول رعایت نه کړل نو تعقیب به شي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوی دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور لار هواروي.
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیکرځوي چې دوی پکې په دوها کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی.
جرمني ملګرو ملتو ته د طالبانو لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبان په یو لیک کې چې د سپتمبر په شلمه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته استولې دی. په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازي دي د ملګرو ملتونو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتونو پر روانه عمومي غونډه کې د طالبانو استازي د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په ریبیار کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د هغه غشتنې پر ځای کړی چې نړیواله ټولنه له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور په ملګرو ملتونو کې ګټه وروي. مهم غشتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې کوو چې رعایت کړي په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همدارس حقیقت دادې چې دوی باید ښکارل تر رسېدل ډلو فاصله ولري. رښتونه فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د مولا محمد حسن اخون په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د ملګرو ملتو سکرټریټ بیا هم د دوی لیک د ارزونی کمیټې ته د غور لپاره استولې دي. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د ارزونې د کمیټې غړي ټوب لري. دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوري چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غشتنې خبر دي، خو ورنمخه نشي ویلي چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پریکړه کوي. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له واک لري شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتونو کې غلام احساق زئی نور د افغانستان استازي توپ نشي کولای. بل لورته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د شاغلي حساب سي له لوري د یو پلاوی لس رسیدلې دي چې د ملګرو ملتونو پښپښ اویایم او عمومي غونډه کې د افغانستان په استازي توپ برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پورستي ورس یعنی د دوشنبه پورز وخت ورکل شوې ده. تر اوسه د سرګندنه ده چې کوم استازي به دا وینا کوي، د اشرف غني په مشهد حکومت استازي کده طالبانو استازي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو. خو د دې خبرونه یو بل راپور راخلو. د کابل په هنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشر ګمارنې خبرګونونه پارولي. دا چې د خبرګونونه څه دي تفصیل په دې راپور کې.
کابل په هنتون چې د هیواد یو لستر او مهم په هنتونونو دی، د طالبانو لوري ورته د نوي مشر ګمارنې لنیوکو انتقادونو سره مال ده. طالبانو د خپل ګمارونو په لړ کې تازه په هن محمد عثمان بابوري چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې د په هنتون لنموت استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمی کادر ګڼل کیږي، لیدان دی ګوخه او پر ځای د همدی په هنتون د ژورنالیزم د پوانځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلې دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیل قشرونو خپلې نیوکې او نظرونه لیکلې دي او دا بدلون او ګمارنه مناسبه نه ده بللې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو، خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غږېدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله یې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې د ننه وضعیت ساري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په یو خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه د هیواد تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1981 کال کې فارغ شوی او د افغانستان اسلامي امارات د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینې له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سویده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټې نوی ګمارل سوی سرپرست نظر محمد مطمئن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې د غتیروتنه به بیرته اصلاح شي.
لدې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. اته نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بی پولي خبريالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبريالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بی سرحده خبريالانو د ټولنې مشر پرون په یو بیان کې ویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې دوی یو تازه لارښود چې یولس مادې لري په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. دا سیر راپورونه خبره شوې چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی دی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې دی د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازي برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې لټ کټمندو څخه داسې غوښتنه کړې او کنه. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنی لوبې په لومړی پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله تر لاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سولې زیدي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمیر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. او پر دې سربیره د ازادي راډیو خپرونې پر ټویټر او یوټیوب کې هم موندلی شئ. اوس هم ور رسیږي یونیز پروګرامونو ته. بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو ترې وړاندې یو بل راپور راخلو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ او ورپسې اونیز پروګرامونه مه هیروئ.
پینځه دیرش کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن له خپل کلي څپری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رارسولي وایي پاکستانی پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغه بد حال دی. دغې نه راغلي وو ډېره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي نو 500 کاکړو پورې برا کړه
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو لامل په خپل سیمه کې ژوند کول ګران شوی دی نو ځکه یې د سرونو خوندي کول لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان ویل څپوري او نورو کلیوي په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي مرمو دغه راغلي دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور کې دي پیندلس کړي دي زما کور خوا ته راورسېدل دي چې ګر چا پیر نه سي دي خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مو سن نشته نو سکم تمبوشته دي زما کم ځین کې دي او د بل گاونډي کې دي د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو نه سي ني د وبو درک لګيږي د خوراکي درک لګي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ غنو ستونزو سره مخ کړي. ل طالب چارواکو او نور خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوي وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستانیو پوزونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
څومره به کور شوی خلک چې دي زمونږ ورونه دي یو شان افغانان دي اګه د سفری نه د ګنجل نه د نورو زین نه به کور شوی دي من کوشش کوم چې چلته د سروې د پاره څوک ورولي ګور هغه نه لیدنه وکي دا غي غوښتنه واوري او هغه شان دا غي سره د خپل وس موافق چي چې څه هغه وسو کی الله دی وکي چې دغه مشکل حل شي او بیرته واپس فلو کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2010 زیږدیس کال څخه د پاکستان پوز کونړ کې د ډیورن کرخې سره پرتی سیمی پر توپونو او نورو وسلو ولی چې تر اوسه پکې په لزګونو کسان وژل شوی او ټپین شوی دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزایی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شي دی په اسلام کې.
د اسلام له نظر غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام له لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم الشان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیت. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړلي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او دارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاند وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلند منظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمينه برابر کی دا د اولادونو حق دي چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی کدوی د حق ته توجه و نکړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو او خپل اولادونه په هر شی وچ کیلی کیدای شي چې زینه حکومتونه زینه حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي. خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دې مرور خلا کوینه د سندري او لنډي پاوریدلو سره به دې پوښیویاس چې په نننې خبرونه کې خال غږیګو د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې باپ وسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل په جنو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلې وو خپل مینې ته به نو رسیدلی نو د معشوقې نوم به خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر مشمان به هم چې ډیر نازولی وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمند دي.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدل چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمال دي. خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دی خو پکتیا خوست په دغه سیمو کې به ډیر ونګرهار کې به معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښت لري. دا خالونه به یا پزنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چه وهل شویدی یه خزو لخواست خواهل شویدی به ناجنه و لخواست خواستایل شویدی نه پولیسی عدب که چه تاسی او گوره نه خال چه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو کریبه دی که اومه به دی اساس ده زن خالونه ریر ستایل شویدی. خال پا پلاو کل ابرانیگی تا پا که جور که دقاخونو پر هارونه خال ده دیوروز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه. خال ده دیوروز و پا منز ای خی او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخلی که خده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال ده فقیر مخل زیارت ده خال ده فقیر مخل زیارت ده تانه را یروز دی جنری و لعر دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقی ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه به راکل ده سرکو و شون و سرونه به دی اساس په خواه وقت که دی خالونو ارزخت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرا ویر کار شوای ده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي په تندې زنه یا هم شوند شنه کبل او لکس کارګدي بیا په ستنو دومره غځای ټوکی چې وینه ورنراشي. بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او درېم مصنوعي خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریا بیا کلان احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي پاره وایي
خود داغ بازی خیلی مثالان بازی انجام که با وحل پخوانه چه با توی چیناری خال داو چه با ویل داشته دا اینه چه با شاخونه وار کرد آقا با کبالا سوزاریشکا چه روشکا والا آقا با بس وزا بلا دیمغی با پدا بوچلی موچلی متکی که دستن سر با والا چه آقا مینی سی این و آقا با سر سوزا با گرد سو آقا با تکش نو و تشین خال بس
اجمل احمد زای داسې ځوان دی چې په لاس یې په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی. ورنه پوښتلی مو دی چې دا نوم ولې لیکلی. هغه په مینه کې د ناکامېدو لیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل.
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو. که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی. دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي. دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي. دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي. لاسونه بریږي لاسونه بریږي خلک. که ستا په امید دا زما په تندي کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته یې ویني. مال چې دا زما یو نقشه وي. خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو. لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
کسان چنجونو او میرمنو ته خالونه کدی اکثره د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو په سیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی. د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی ترور ته ورغله. په تندي خالونه کې خودل خو اوس ډیر پښیمانه ده.
ما شومتوب کې زړه ډیر وړه ما کله مې چې کوڅه کې خپل انځول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته گاونډي کې یو میرمن هغه بهر چته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو. ورغلو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږو مشهور په شین خالای خاله باندې ورغلو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود. په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډیر را باندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ما شومتوب نو په هیدل ما نه په هیوا ا ماغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په کار شو تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده. زړه کې مو چواله مې د خال وه خو شته دي خنده باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړه رښتا نه کینو ګورم تر څو د خپل خال نه خپل ځان دی باندې ونه ګورم.
کوچیان به وای کله چې دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینی وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی. څوک ماشوم ته پتندی وهي څوک په لاس او ځینی هم په زنه. نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کاډه بار وګورو مرور څه کوم کوچان کنه هغه ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیګه ته یې د سی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یې بیا چې وګورو چې یا په ځنه دې مونږ د بچی خالی یې په ورځو کې یې د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یادې لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه وز دې مونږ د کوچانو په دې ځنه وچلی باندې د نور کوچانو په مخ وې په لاسوی وې دلته لړمان په کیا چی بازي خلک مارو سپوگ مئی غندے پہ کی نتقا ذکر کئی ہمان سر پیوان نکھا کھونا
شین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه کوي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر مانه دی. په دې اکل د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالي قران عظیم شان کې دی موضوع نوم راغلی دا چې فليغيرن خلق الله الله جل جلاله چې کله ابلیس سره مهاجره کوله ابلیس به قسم خور چې به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم له هغه رئیسه دا بشر د دې دغه د خلقوبي استعمال کړی دا یوازې مونږ نه نور ملتونه د ټټو په نوم باندې په نور ملتونه کې غلرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلې له سره ورته ده او لدی سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای الله لعنت دی په هغه خزه چې دا خال وهي او هغه ته خال وهل کیږي دا معمولا د خزه نه شروع سره به روست نارینه و ترغله ماشوم د مور ورته خال واله د کی انسان ګرام نه ده هغه ک پاکي ک پاک نه کیدای په کې ګرام نه ده او ګناه نه ده او کدا سی یو جراحي عملیات وسی چې هغه بدن ته zarar و نه رسیږي او خپل د بدن اصلي خایس له لاس ورنه کې به شریعت دته ممانعت هم نه ده کړی
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي لبلې خوځې پوستکي هم حساسیت سره کوي درنو دوستانو دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه خې چاري
زړه را ژوند ک په خوانه سندره وایا ماته قندارې قندارې سندره وایا ماته قندارې قندارې سندره وایا ژوندے کا پخوانے سندرے ماتا کندارے کندارے سندرے ماتا کندارے کندارے سندرے بل خوگل ننگرار بل بل دے ماتا قندارے قندارے سندرے وائے کابل خوگل ننگرار بل بل دے ماتا قندارے قندارے سندرے وائے پیدا بنشی قندہار پشان ملکون ماتا قندارے قندارے سندرے وائے
استاد استا د فارش به سبا خوا ما 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 تن
سر را شان کا پهن افتخار نسل جان اکرابی زد شعر عرضه
آخر خار تر سینه وزه ما تا قنداره قنداره سندره آخر خار تر سینه